لاله رام چې د لوست او رسنی شیبو پورې مې ملتیا وکړې. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د انتقالي فلزات چې د 122 صفحې څخه پیل تر 128 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، د همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یوه پهمدې ترتیب راځو. موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي، ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه چې 40 عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویه اوربیتالونه او 28 نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا 28 نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای سوي دي. د هغوی د فرعي سوي اوربیټالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کښې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو. د دوی د همدې اساس کومه دي؟ راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار کرار چې شي کېږي اوږدېږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دې مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه څه شي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د دې بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډېر دي. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د ډي بلاک د عناصرو ده هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات دي فلزي خاصیت درلودونکي دي ډېر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تېرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر، دوی چې دي ډېر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تېرونکي هم دي، او په همدې ترتیب یعنی حادي جسمونه بلل کېږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې شي ده ډېر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولدول سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکشي استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویل کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصر د فلزاتو د ویل کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دي چې د عناصرو یا د ډی بلاک د عناصرو ریډکشن پوتنشیل چې د هغه منفي ده پرته د میسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د دې بلاک عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصر چې دی د خنثا مالیکولونو چې خنثا مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونو اکساید و نایتروجن مونو اکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات تری جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کران زکون کو هغه کتلستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالی فلزات یا انتقالی عناصر چې دی د هغوی مرکبونه چې دی خپل کتلستی خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کتلستی خاصیت لري وینادیم د خپل یو کتلستی خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت دی د دی بلاک د ګران زکون کو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینی انتقالی عناصر چې دی د خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزاتو ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګران زکون کو اوس د انتقالی عناصر یا هم د انتقالی فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالی فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي موندل کیږي سلور اشاره او فیصدی د ځمکه پکشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زکون کوم را تاسو د وسپنې مشهور کانی د بوري لري چې عبارت هیماتایت منګنایت دی د پایرایت څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بوري دی او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید د چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاګ د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاع سي او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چش سي ترې لاسته راوړل سي نو زه ګرانه زکوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانه زکوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې شوینو د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني موږ تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي کچیر بیرته همدې مرکب ته موږ تاسو چې شو ورکو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټوم فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخر موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اکساید او مونو اکساید ترمن بیا دوی چې شسی تجزیه سی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راله زګرانو د کون کوز د لوس په دې برخه کې مور او تاسو د انتقال فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې مور او تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي خو د ځمکه د کورې د میس یو لویه برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د مینځلو په طریقه کښې بیا له ډبرو څخه جلا کیږي داسې چې خپله د مس لرونکې کاني ډبرې چې دی هغه ټوټه ټوټه او په پوډرو باندې تبدیلوي وروسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کښې کیدای شي چې ګډ واوسي تر څو مس چې دی خپله د کاني ډبرو څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم که چیرې ور زیات کړل سي بیا د دې مخلوط د له منځه تللو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي او کاني یا هم تیږي چې دی هغه خپله په لامبو وهونکي بڼه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږي او د خاورې د لوښې په لاندنۍ برخه کښې چشکیږي ښکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کیدای شي چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولی شو چې مس لاسته راوړو او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کیدای شي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي داسې چې یو له بل څخه کیدای شي چې یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درومتالوجي په نوم سره کیدای شي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو وویل په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلیږي او په هوا کښې خپریږي او د ځمکې په کوره کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کیدای سي ډکې پایلې چش کړي رامنځته کړي او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومیترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفاید چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم چش کیږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیز په دې طریقه کښې هم کیدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کښې چش سي په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د مسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د مسو سلفایډ په لاس راکي او په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلیږي موږ او تاسو وویل په دوامه یا هم هایدرومیترالوژي کښې موږ او تاسو وویل چې د مسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات د تیزاب سره که چیرې مس د HCl یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او که چیرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې ازادیږي او که چیرې مس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د مسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه او سلفر ډای اکساید ترې چشکیږي لاسته راځي راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادیږي سمبول یې په سی آر سره ښودل کیږي دا چې د ژم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دي او د تخریبېدلو په مقابل کې خپله د ځانه مقاومت ښیي د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمېرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت کښې چش کیږي داسې ترسره کیږي موږ او تاسو کولی شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاسته راوړو دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کښې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمېر څو دي دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عناصرو پورې مربوطیږي بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو درېیم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ کښې موقعیت لري اے اول اصلي ګروپ دوهم اصلي ګروپ شپږم فرعي ګروپ او که شپږم فرعي ګروپ مننه ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د یو سلو شپیتمې صفې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهمې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لانتنۍ کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، له همدې کبله د یوناني ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څهشي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو څهشي شوې ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چې کړې ده په لاس را کړې ده. او کچیری د ایپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپل لومړی د ایپک په طریقه کې یو ځنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کیږي شماره ګزاري کیږي د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپل د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور ځنځیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدرو کاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستۍ توری چې ده د ای توری هغه به په او آی کلمه یا وروستاری باندې څه سي تعویز سي او خپله د اسید کلمه به په اخیر کې پرې اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور ځنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره ګزاري مو پیل کړل. شماره ګزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ ورته نږدې وي او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور ځنځیر انتخاب شوی دی. د اور ځنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري او د شماره ګزاري څخه وروسته وایي چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید، یعنی په پای کې مو د اسید کلمه څه کړه؟ ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي. او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر یې، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې کبله دا چې خپله مصنوعي کوچ او شیریني خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې څه کیږي ور زیاتېږي. او که چیرې د مشبوع هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بې بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بېرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتېږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې څه کیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري، نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. راځو بل ګران زده کوونکو، د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی سي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن څه کیږي جلا کیږي یا هم ازادیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي او هایدروجنو څخه چش کیږي ازادیږي. چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم څه کولی سو یادولی سو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کښې هغه فورمول ده او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه څه کیږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادیږي. له عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملاتي چې کاربوکسلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلي سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه او بچ کوي په لاس راکوي. دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي، نو د مالګې او په اوبو محلول کې دوی څه کوي؟ الکوي خواص د ځانه څخه ښیي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو څه کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې ویني. موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیز سي دې ترتیب سره خپله د باریم هایدروکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید، او بل هم څه شته د الکلي ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب څه کېږي او په نتیجه کښې اوبور څخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دی په نوم سره یادیږي، او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه څه کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملات کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی څه شي کېږي اکسیدایز کېږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته داسې په کاربوکسیلیک اسید باندې چش سي سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اوکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه څه کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنې موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لرني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کېږي د هغوی ترمنځ، چې دغه الکیلونه زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه څه شو لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه، ده چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اکزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمي تیزابونه همدې ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید، چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. تاسو ته هیله کېږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولري.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
روپے جلی خفدا نن بیا جلی خفدا
ورداش نستا تیار نم تو بدا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا
پے پور بلکا گا وگر بیاج لے